Radio. Radio Azadi.
شنبه د لړم اتلسمه د نومبر 9مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه. د خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم خبريږي. روانه خبرونه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې شوه. وړاندې په دا واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانی شي چې پر دې ژمن عمل وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هیله من دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د دې اونۍ په ترڅ کې اعلان کړي. نن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه ده، او ماسکو هیله من دی چې له ایران سره به شوی اټومي تړون د دې سربیره خوندي شي چې واشنگتن ترې وتلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اسلامي عدالت او ثبات هوام پالنې انتخاباتي ډلو پر ځینو مواردو ورسره مخالفت کړی چې د دې په وینا دا کار د نتیجو د اعلان پروسه ځنډوي. دې وویل چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره نن یو ځل بیا غونډه جوړوي. میرمن نورستانی زیاته کړه،
دی موږ غوښتي چې د دې په مخ کې بسته‌بندي وشي او صندوقونه چې وزارت دفاع سره خبره کړي پلان د انتخابات سره شریک دي. موږ خپل صندوقونه انتخابو او بل اخره به د فیفا او تیفا او د مدني ټولنو ته نظارت اړتیا چې راځي د هغه ته نظارت لاندې به ولېږو ولایت ته.
میرمن نورستانی زیاته کړه که د انتخاباتو نتیجې نوري هم وزنډي شي افغانستان له بحران سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په روانه اونۍ کې څو ځله د تیره اونۍ څو ځله د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو بیا شمیرلو لپاره چمتووالی وشوت خو ونه توانید. د نوې انتخاباتي محل ویش له مخې کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 13مه او وروستۍ به یې د قوس په 15مه نیټه اعلان کړي. په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په 16مه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمېنه دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران یې وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي وو چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم زاده او یو د پولیس ساتونکی عزت الله لطیفوف د نومبر په 16مه هغه مهال ووژل شول چې د داعش سختدریزې ډلې 60 کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. دا سیمه د تاجکستان په رادوکی ولسوالۍ کې دوشنبه ته په 60 کیلومتره کې پراته ده. چارواکو لومړی ویلي وو چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي. دوی ویلي چې 15 له سخت دریځ وژل شوي او 15 نورې ژوندي نیولي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 350 ورځو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځای وخت ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. له ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په 16مه نیټه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز به خپل دریمه یو ورځنۍ لوبه د دوشنبه پورې وکړي. په هند کې به دواړه هیوادونه درې شل ورځې سیالي هم وکړي چې د نومبر په 14مه 16مه او 18مه به وي او بل سیالي به ټیسټ لوبه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولی دي. د واشنگتن هڅه دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کښینوي او یو نوی تړون وشي. واشنگتن استدلال وکړ چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې د اټومي وسلو له جوړولو ایران وګرځوي او دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام او په منځني ختیځ کې له تخریبي فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي او وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او هدف یې د انرژۍ تولید دی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهاونکی ګاز وشینده. د رویټرز د راپور له مخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ټپیان شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمینه بغداد کې د بیکارۍ او اداري فساد پر ضد لاریونونه پیل شول او له هغه راهیسې تر 280 ډیر کسان په دې لاریونونو کې وژل شوي. لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته هم خپاره شوي. لاریون کوونکي چې ډیری محصلین دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغییر شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. دا خبرونه دا سدي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې دي، خو د رایو د بیا ګڼلو پر سر جنجال لا هم نه دی هوار شوی.
زموږ بینالمللي کمیشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرز العمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده.
وړاندې د هوا عالم نورستاني د څرګندونو د جزئیاتو ترڅنګ د بیلابیلو انتخاباتي ډلو نظر در سره شریکوو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو مسله څېړلې ده. دا به هم واوري چې لننه دیرش کاله مخکې د برلین دیوال ونړید. هغه مهال د امریکا ولسمشر د شوروي اتحاد جمهور رئیس مخاطب کړ او ورته ویل دا دیوال ړنګ کړه.
مستر ګورباچوف، تیر داون دیس وال.
د دې خبرونه په روسي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د دې موبایل کاروزو کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستر یم، موبایل ژوند ترمیم کار کوم.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون به نن د انتخاباتي ډلو له استازو سره غونډه وکړي ترڅو د رایو بیا شمیرنه په ولایتونو کې پیل شي کنه شي. په دې اړه پرونی غونډه وروسته له مخالفتونو پای ته ورسېده. د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه د میزان په 28مه اعلان شي او وروستۍ د لړم په 14مه یو ځل ځنډېدلې ده او اوس تمه ده چې لومړنۍ پایلې له ننه 15 ورځې وروسته معلومې شي او وروستۍ نتیجې بیا د لیندۍ په 15مه اعلان شي. کنن هم موافقه ونه شوه څه به کیشي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټکټونو سره یې د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له ازادي رادیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل سي.
2023 دې ور باندې اعتراض لري، دا باید یو ځل ولیدل شي. یعنی که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیو آر کوډ ریډر موږ لرو په هغې اساس به شناسایی شي، او که یا نه نه باطلې به یي. څنګه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو؟ دوی وایي چې تاسو صندوق ته مراجعه مه کوئ، د همدې ځینه دا باطلې اعلان کړي.
میرمن نورستانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو له دوی سره غونډې کړې او په همژغۍ په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رایې بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومتریک رایې معتبرې وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسیون میر په ډاګه کړی دی، دا باید له سره تفتیش او باز شماری شي، بلکې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې دغه رایې شمیرنه له سره وشي، ځکه موږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام خبرایي هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي.
د یادولو وړ ده چې درملوګ یو جرمنی کمپنی ده چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بایومتریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همدارس د افغانستان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویاند فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته ویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمیرل سي.
درملو کو کمیسیون ژمنه کړې ده چې شپږ موارد رایې به دوی تصفیه کوي چې د تکراری عکسونو د تکراری ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی ایس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. متمد ده چې کمیسیون مخکې له دې چې دغه عربي نوي تصفیه شوي د باشماري او تفتیش مسله پروسه پیل نه کړي.
شاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخت چې د دغه مواردو برخلیک نوي معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استاذ سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت دی چې د انتخاباتي پروسی مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات خپل وخت اعلان شي او دا بدون شک چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیمه رایه پیباسي هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی ممکن په دې حالت کې خپلواک باندې دا ټاکنې اعلان شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي راډیو ته ویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلې او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای شي. دی ویل چې که د شنبه د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټیکټونو موترز استازي کولای شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
که چیرته نن بیا د انتخابات خپلواک کمیسیون له یو شمیر انتخاباتي ډلو سره په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پر سر موافقې ته ونه رسید څه به کیشي؟ نتیجې به بیا ځنډی شي؟ په دې برخه کې ملالۍ بشیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشي هوا عالم نورستانی څخه نور وضاحت غوښتی دی. آغلې نورستانی وایي:
مونږ نه شو کولای چې دا لویه پروسه چې د افغانستان سرنوشت دی دا وزنده وزکه چې مونږ بیا د افغانستان خلکو ته ورکون کې استو مونږ دی ته ویل چې زمونږ د پاره معتبر رائے د بایومتریک رائے دی مونږ د بایومتریک رائے نه یو ان چملری نوزو اما باز شماری او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه د بازو محلات لپاره ضرور ده. هغه کوم ارقام چې 2023 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي یا د اقل سبا به 2023 نفر به راځي وایي به زما رایه تاسې څه کړله ولو که دا په هر شکل که بایومتریک وه خو هغه د بایومتریک رایې به وي یا د کیو کوډ ریډر موږ لرو هغې اساس به شناسایی شي او کایانه نه و باطلي به وي چې تصدیق د بایومتریک ونه لري موږ هغه باطله و.
نورستاني صاحب تاسو د خبرو څمږ دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمان پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده
بل شي متحد امدي ته یو دی
دغه پښتنه باید درڅخه وکم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات هم ګرایي حزب اسلامي او د نبیل ټیکټ خو د نبیل ټیکټ موږ سره لا نه دی ناست عملي نه دی ویلي او حزب اسلامي او همګرایي دا دوه ټیکټونه دیو بیخي همغږي باندې وایي چې یو د بل خبره تاییدي.
او نړیوال ناظرین آیا ستاسو سره پر دې مورد یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمږه بل نه للي کمشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ تاسو ځان ته قانون لري طرز العمل لري لایحه د وظایفو معلومه ده نو دې ته د بلنه ورکوي دی ورځي تاسو د برنامې رګوري دی چې بایکاټ کوي نو د بایکاټ په خاطر باندې کتاسه پروسه ځنډوي فکر کوم چې یعنی هغه وایي چې د خپل دندې په مقابل دی یعنی هغه کوي خپل دندې یعنی تاسو باید سرته ورسوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشه هوا علم نورستانی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوریا سدی رډو په منځنۍ سپه دوله شپژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي و په جو 15 دقیقې شپې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو دغه خبرونه په خپل تاسو غنو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وټلو مسله چیرې لیدا دا کتنه سفی ولاستانه ځای وړاندې کوي
اتلانتیک شورا له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته په رامنځته کېدونکو وضعیت او اړوندو اندېښنو یو مقاله لیکلې ده د مقالې عنوان دا دی چې امریکا متحده ایالاتونه له سوریې د وټلو تر وټنه په افغانستان کې نشي تکرارولای په دوام کې راغلي چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په کمښت سره به افراطي ډلې برلاسې شي څو په پاکستان او منځني ختیځ کې لخپل پټنځایونو پر امریکا برید وکړي او ګټې وګواخي د اتلانتیک شورا په لیکنه له سوریې د امریکایي ځواکونو په وټلو سره د امریکا د تعهد په اړه پوښتنې راولاړې شوې د امریکا نویو سیالانو ته فرصت ورکړ اوس د افغانستان په اړه هم د همدغه سی یو حالت تصور کې دی شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د مرکچانو خبرې لغوه کړې او وی ویل چې په دې ډلې به بریدونو ته زور ورکړي هغه په وار وار ټینګار کړی چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه بیرته خپل کورونو ته ستنوي د اتلانتیک شورا په مقاله کې راغلی چې د سولې په لور د افغان حکومت هڅې هم د امریکا د ولسمشر په دې اعمالو چې له موافقه پرته یا له موافقه سره د عسکرو ایستل غواړي ټکنې شوې دي په دې مقاله کې وړاندې دا هم راغلی چې له منځني ختیځ او له افغانستان د امریکا د نفوذ په کمښت د امریکا سیالو هیوادونو ته دا فرصت مساعد شوی چې په مسایلو کې ښکیل شي له سوریې د امریکا په وټلو ترکیه د کورد جنگلیو پر ضد عملیاتو کړل او بل اخره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه وشوه د اتلانتیک شورا په خبره اوس عینن په افغانستان کې هم د سیمې یو بل قدرت چین ته فرصت پلاس ورغلی چې د افغان سولې په اړه هڅې وکړي او په بیجینګ کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي د مقالې لمخي د ته پکتو چې چین په پاکستان له اقتصادي پلوه نفوذ لري او پاکستان هم د طالبانو یو لوی پلوه بلل کیږي ممکن د سولې په خبرو کې یو ښه منځګړی ثابت شي اکونومیست خبرونه د افغانستان او عراق جګړو ته اشاره کړي او لیکلي دي چې دغه دوه جګړو امریکا ته هیڅ شی په لاس ورنکړل خبرونه د امریکا د متقاعدو پوځیانو د وزارت په حواله لیکلي چې 2 میلیونه ولک امریکایي پوځیانو په دوري شکل په افغانستان او عراق خدمت کړي او لډلې 15% معلول شوې دي یو شمیر نور هم د جنگونو له عمله له رواني ستونزو سره مخ دي اکونومیست خبرونه دا پوښتنه کړي چې څه وخت به دغه متقاعدو پوځیانو ته پیسې ورکړل شي په جواب کې راغلي راتلونکو نسلونو به دغه پیسې پرې کوي ځکه جنگونه په قرضو باندې تمویل شوې دي په دوام کې دا هم راغلي چې ډیری امریکایان دا فکر کوي چې هیواد یې ولې لا هم جنگ کوي د اکونومیست د دې مقالې د لیکوال په باور دوی په حق دي ځکه جنگ یوازې ورانه راولي او بیلګې په دوو ورستۍ لسیزو کې په افغانستان او عراق کې له ورای ښکاری
نن د برلین د دیوال د نړیدو ډیر شمه کلیسه ده وړاندې په خبرونه کې په ډیر تفصیل درکو خو سپراشو د جوګي ماشمانو ستونزې ته چل شوه ده په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشمان شونځي ته د تلو اجازه پیدا کړي د افغانستان د پوهنې وزارت دغه ماشمانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو خبره داسې محل کوي چې جوګیان له هم افغان پیژن پانه نه لري دغه پریکړه د ازادي راډیو د هغه راپور ورسته وشوه چې سمو د مخکې د جوګیانو پښون جوړ شوی وو تفصیل له کابل د ناجی صاحب په راپور کې
جوګی ماشومان به له دې ورسته خوانځي او تزي د پوهنې وزارت د پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز ریپورت ورسته وکړه د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمه ته ورغی او ورسره شمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې ورسته خوانځي او تزي
تصمیم گرفتیم تا در قسمت
دا وی من پریکړه کړی چې د جوګي ماشمانو د خوني او روزنې لپاره اقدام وکړو په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاکار ته دند سپارل شوی و چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي دا ریپورت چمتو شوی او له جوګیانو سره خبري هم شوی کوم ستونزې چې لري هغه پیژن پانه ده هله من دي چې د غستونز هم هوار شي د طبیعت تذکرو نه لرل بی وزلی د سرپنا نشټوالی او لزده کړو به برخی پاتې کیدل د جوګیانو هغستون زیدې چې د ازادي رادیو د تیر میاشتې په ریپورت کې ورته ځای ورکړ شوی وو شپارس کلنه الهه وای خوانزي ته د تلو لپاره ورزې شماري
سیاس خوشحالم کې درس
زه اوس ډیر زیاته خوشاله یم چې تر دې وروسته به خوانزي ته زم تر دې وړاندې خپوم چې نالوستي به پاتې شم اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټر شم جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولابه راغلي او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکیرې واخلي. صابر کولابی په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثر ماشومان د پیژند پاڼې د نه لرلو له امله له ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کدن
د ازادي رادیو مننه چې مسؤلین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس وایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابی په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د برلین دیوال د نړیدو ډیر شمه کلیسه ده. دا دیوال په 1918 کال کې د سړې جګړې په اوج کې جوړ شوی و او د جرمني خلک پر دوو برخو ویشلی و. ملالی بشیر راپور لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبرې ونړېدې او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1918 کال کې جوړ سو او جرمني پر دوو برخو جمهوری ډیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمینه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې لنه شو ګڼل کېده او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1918 کال څخه تر 1989 کال پورې تر 100,000 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي او تر شاوخوا 50,000 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1989 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګری په ګډون تر یو شمیر پاتسونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناارامي زیاته سوه او تر څو اونیو دوامداره ناارامیو وروسته د 1989 کال د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي او د برندنبورګ او نورې دروازې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول شول او د دې دیوال په عملی ماتولو یې لاس پورې کړ چې په نتیجه کې دواړې برخې سره یو ځای شوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خبرونو او کتابونو کې راغلي چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکو میخایل ګورباچوف قدرت ته رسیدل دی چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لاره هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل او په 1989 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر وو په خطاب کې وویل:
جنرال سیکرټری ګورباچوف، If you seek peace،
شغلی عمومي منشي کته سول غواړي، کته شوروي او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي، کته د لیبرال کېدو په لوي دې دروازې تراسه. شغلی ګورباچوف، دا دروازه پرانیزه، دا دیوال مات کړه.
مستر ګورباچوف، تیر داون دیس وال.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګن وینا کړې وه، د هغه لوی مجسمه نندارې ته وړاندې شوه. د برلین دیوال ته ماتېدو په خوښۍ کې غونډې او جشنونه جوړ شول. د نورو لاملونو تر څنګ یو شمېر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتېدو یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه. د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی او همداراز شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سو چې په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای شول او د شوروي او ختیځ بلاک د له منځه تللو سبب شول.
Thank you.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې اووه امنیتي افسران وژل شوي دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د دریو پنځوس اووریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون درې کسان وژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې دته یې راتلونکی کال د می په نهمه د بریا د ورځې په رسم ګذشت کې د ګډون لپاره ورکړې ده. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه
سلام ستاسو نوم څه دی او څه کاروبار کوئ؟
زما نوم رحمان ده، د احمد ابا ولسوالی او د مرکز گردیز کې کاروبار کوم. زه خپل د موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړ ترمیم کار کوم.
هغه نوی ماډل ټلیفون چې راوځي هغه جوړولای شي؟
هو هغه جوړولای شم.
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خدا کاروبار په پاکستان کې زده کړی یو، په پېښور کې بلور پلازا کې هلته مې زده کړی او دلته الحمدلله کاروبار مې ښه روان ده او کاروبار د مرکز گردیز کې کوم. ما خو یو کال په پاکستان کې تیر کړ او دغه څلور کاله کېږي مرکز گردیز کې کار کوم. نو اوس په هر که نوی موبایل راسي ماته مشکل نه وي، په ښه ډول خلکو ته جوړوي.
داسې ورځ هم راغلې ده چې یو ټلیفون چې بیخي زیات به خراب وي.